द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو ریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري نن د ګلرز کال 2013 د اگست میاشتې شپږم نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې افغانستان کې د سهار پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د اگست پنځم نیټه ده او د شپې نه بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساعت سره نه خبری خبرونه کې درته زه محوش چلی لهر کلی وایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستان مرکزی کابینې د ترهګرو مالی مرستو د مخنیولو لپاره د سخت قانون او ادارو جوړولو منظوري ورکړه
د ځای مطبوعاتو له مخه د خړ نوم لړ نه د ځان وشتلو لپاره به پاکستان ته د ترهګرو مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس د منصوبې په شپږ ویشتو نقاطو راتلونکو پنځلسو میاشتو کې عملي ګامونه پورته کول وي
ناټو ویلي په افغانستان کې د اتوار په ورځ په یو ځانمرګي برید کې درې بهرني عسکر وژل شوي بل خو د افغانستان د بشري حقونو کمیشن ویلي افغان پوسټ تسلیم شوي د داعش ډلې کسان دې محاکمه شي
د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن ویان بلال صدیقی د ډیوا سره په خبرو کې وویل چې داعش ډله په داسې جنگي جرمونو کې اخته ده چې د بخښلو وړ نه دي
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په کال 2018 کې د خپل زوی د روسیې وکیلانو سره د ملاقات دفاع کړې او یو وار بیا یې په امریکایي میډیا سختې نیوکې کړې
د صدر ټرمپ مشر زوی ډونالډ ټرمپ جونیئر په دغه ملاقاتونو کې د ټرمپ مخالفه او د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید هیلری کلینټن په اړه معلومات ترلاسه کړي وو
او اوس وقشه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان مرکزی کابینې د ترهګرو مالی مرستو د مخه نیولو لپاره د سخت قانون او ادارو جوړولو منظوري وکړه د ځای مطبوعاتو له مخه د خړ نوم لړ نه د ځان وستلو لپاره به پاکستان ته د ترهګرو مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس د منصوبې په شپږشتو نقاطو راتلونکو پنځلسو میاشتو کې عملي ګامونه پورته کول وي څرګند شوي دستاویزاتو تر مخه د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون لیکي چې د پاکستان موقتی وزیر اعظم ناصر الملک تیره میاشت د غونډې مشري کړې وه کومه کې چې د پلان منظوري ورکړل شوې ده په افغانستان کې بهرنیو نړیوالو ځواکونو ناټو ویلي د اتوار په ورځ په یو ځانمرګي برید کې درې عسکر وژل شوي ناټو ویلي په برید کې د یو امریکایي په شمول دوه افغان سرتیري ژوبل شوي هم دي په افغانستان کې د امریکایي پوځ مشر جنرال جان نیکلسن په یاده پیښه کې د سرتیرو په وژنه د هغو د کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندونه کړې ده د طالبانو ویان د اتو امریکایي سرتیرو د وژلو ادعا کړې خو دوی زیاتره هم د زیاتې مرګ ژوبلې اړولو وایي خو د افغانستان د بشري حقونو کمیشن ویلي داعش ډله په بشري جرمونو کې لاس لري او افغان پوځ ته تسلیم شوي د داعش ډلې کسان دې محاکمه کړي شي د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن ویان بلال صدیقی وی وی ډیوا ته ویلي داعش ډله په داسې جنگي جرمونو کې لاس لري چې د بخښلو وړ نه دي او دې ډلې ټول بشري قانونونه د خپو لاندې کړي او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اتوار پر ورځ په کال 2018 کې د خپل مشر زوی د روسي وکیلانو سره د لیدو کتو دفاع کړې او ویلي دي دغه ملاقاتونه قانوني وو او په سیاست کې تل داسې شوي د خپل زوی د دغه ملاقات په اړه په خپل آخري بیان کې صدر ټرمپ په ټویټر ویلي هغه ته د دغه لیدو کتو وړاندې پوره معلومات نه وو او زیاته کړې ده د دغې هیڅ نتیجې مخې ته نه وي راغلي د صدر ټرمپ مشر زوی ډونالډ ټرمپ جونیئر په دغه ملاقاتونو کې د صدر ټرمپ مخالفه او د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندیدې هیلری کلینټن په اړه معلومات ترلاسه کړي وو یو کال وړاندې صدر ټرمپ د خپل زوی او د روسي وکیلانو په اړه دروغ بیان ورکړی وو زیاته کړې وه چې په دغه لیدو کتو کې د روس نه د ماشومانو اخیستو په اړه خبرې شوې وې د انډونیشیا په لومبوک جزیره یا ټاپو کې یوې زورورې زلزلې لږ تر لږه 38 کسان وژلي زلزله د لومبوک ټاپو تر څنګ د بالي سیمه هم جوړه کولې او د زلزلې وروسته د سمندري طوفان یا سونامي خبرداري ځایي خلک او بهرني سیلګري په خپلو کورونو او کوټو پرېښودلو مجبوره کړي او د وینزویلا چارواکو د هیواد په صدر باندې د برید په تور کې شپږ تنه نیولې دي صدر نیکولس ویلی دی چې دا برید د وژلو یوه هڅه وه د بارودو نه ډک ډرون په لار شوي د برید کې صدر ته کوم زیان نه دی رسېدلی خو یو شمېر پوځیان پکې ژوبل شوي دي
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سارنې خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. تاسو د ډیوا خبرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. زمونږ د ویب پاڼې پته ده voadiva.com. او اوس ورځو اړومبي رپورټ رخته. د پاکستان مرکزي کابینې د ترهګرو ماري مرستو د مخ نیولو لپاره د سخت قانونو ادارو جوړولو منظوري ورکړې. او د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپرس ټریبیون په خپل خبر کې لیکي د خړ نوملړ نه د ځان ویستلو لپاره به پاکستان ته د ترهګرو مالی مرستو د مخنیوي ادارې د منصوبې په شپږشتو نقاطو راتلونکو 15 میاشتو کې عملي ګامونه پورته کول بي. او وړاندې په اصل کې اف اے ټی ایف صرف 9 میاشتې پاکستان ته ورکړې وې. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ زمونږ همکار اشفاق مومند وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی کابینې د ترهګرو مالی مرستو د مخه نیولو لپاره د سخت قانون او ادارو جوړولو منظوري ورکړې ده. د ځای مطبوعاتو له مخه د خړ نوملړ نه د ځان ویستلو لپاره به پاکستان ته د ترهګرو مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس د منصوبې په شپږویشتو نقاطو راتلونکو 15 میاشتو کې عملي ګامونه پورته کول وي. سرګند شوې دستاویزاتو له مخه د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپرس ټریبیون لیکي چې د پاکستان موقتی وزیر اعظم ناصرالملک 13 میاشت د هغه غونډې مشري کړې وه کومه کې چې د پلان منظوري ورکړل شوه. دستاویزاتو کې لیکل شوي چې کابینې د مالیې چارو وزارت ته د مالی مرستو د سارنې ادارې یا اف ام یو ته د کار ښه کولو اختیار ورکړی دی. مالی چارو وزارت ته په غیر قانوني توګه د پیسو وړلو راوړلو د مخنیوي قانون کال 2010 او د زر مبادله کال 1940 قانون کې د بدلون واک هم ورکړی شوی دی چې پکې د اف اے ټی ایف لخوا کومې اندېښنې ښودل شوې وي د هغې تر مخه د سزا سیوا کولو او جرمانې لګولو خبره هم شامل ده. زرای وای چې د پاکستان موجوده ادارو چوکاټ د دې جوګه نه وو چې راتلونکي کال ستمبر میاشته کې دغه قانون یې پر ځای کړی وي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان نوم په خړ نوملړ کې پاتې کېدو باندې به د نوي پلان عملي کېدل منحصره وي. د دوی تر مخه شپږویشتو نقاطو کې د ملګرو ملتونو نه هغه نقاط دي چې پرې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په قرارداد کې اندېښنې ښکاره کړې شوې وي. 8 نقاط د ترهګرۍ په مقدمو کې د حکومت غیر سنجیدګۍ په اندېښنو پورې اړه لري. 4 بیا د ملکي سرحد دونونه د پیسو بهر وړلو راوړلو باندې دی او 15 شرایط د بانکونو او شرکتونو د میکانیزم د سارنې پورې اړه لري. پاکستان به دا تمام غوښتل شوي شرایط راتلونکو 15 میاشتو کې عملي کوي. وړاندې په اصل کې اف اے ټی ایف صرف 9 میاشتې پاکستان ته ورکړې وې. پاکستان موقتی کابینې ته حال احوال تیرولو په وخت وویل شول چې د مالی چارو د څار اداره ډیر په کمو وسایلو سره کار کوي. ورسره د کار کولو لپاره د عملي کمی دی او نشي کولی چې خارجي ملکونو ته د پیسو وړلو یا راوړلو پوره څارنه وکړي او یا دا چې ترهګرو ته د مالی مرستو مخنیوی یقیني کړي. د پاکستان مالی چارو وزارت د کابینې نخواست وکړه چې نور اسامیانې هم پیدا کړي چې د موجوده عملی ترڅنګ کار د سار په اداره کې ترسره کړي. د راپور تر مخه کابینې د مالی سارنې ادارې د مشر د نور کسانو برتی کولو او اسلام آباد کې د خپل ځیلي دفتر د پرانستلو اجازه ورکړې ده. د مالی چارو د سار ادارې مرکزی دفتر په کراچۍ کې دی او د پاکستان سټیټ بینک ستر مشر د لاندې کار کوي. دا اداره د نړیوالو ادارو سره په رابطه کې وي او د ترهګرو ته د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ادارې لخوا غوښتنې د عملي کولو کار هم د دوی په ذمه وي. دې هفته د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې یا نیکټا د نېشنل ریسک اسسمنت یا د قومي خطر اندازې راپور هم تیارولو کې ناکامه شوی وو. اوس به د مالی چارو د څار او د ترهګرۍ د مخنیوي اداره په ګډه دغه راپور تیاروي. دغه ډیر مهم دی چې ښکاره کړي پاکستان څنګه د ترهګرو مالی مرستې ودروي. کابینې په سرحدونو د پیسو په غیر قانوني توګه د وړلو راوړلو او ترهګرو اوړېدو راوړېدو د مخنیوي لپاره په چک پوستو د څارنې مضبوطولو هم اجازه ورکړې ده. د کابینې د غونډې وروسته د مالی چارو د سار ادارې یا اف ام یو د کال 2010 غیر قانوني توګه د پیسو اړولو مخنیوي قانون او د کال 1940 د زر مبادله د قانون بدلولو لپاره د نوي قانون مسوده هم د اقتصادي چارو وزارت ته لیږلې ده. دا قانوني مسوده به د نوي حکومت جوړېدو وروسته پارلیمان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. پاکستان کې په غیر قانوني توګه د پیسو وړونکو راوړونکو لپاره د موجوده قانون لاندې لسو کالو سزا کېدې شي او جائیداد یې هم ضبط کېدې شي. یو وړاندیز د قومي کچ ډلې د جوړولو هم شوی. د مالی مرستو مخنیوي ادارې د پالیسیو د عملي کولو خبره یقیني کوي. د کابینې په غونډه کې دا هم فیصله وشوه چې مقرره وخت کې د پلان عملي کولو لپاره به مرکزي او صوبایي حکومتونه په همکارۍ سره کار کوي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک وی او ای ڈی وا، ټویټر @ وی او ای ڈی وا، انسټاګرام @ وی او ای ڈی وا او پر یوټیوب وی او ای ڈی وا نیوز.
گرانوردونکو وائس آف امریکا دیوا نیم ساعت سارنه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو د دیوا سره فیسبوک او ټویټر باندې ملګری جوړې دي شی وی او وی دیوا زمونږ د ټویټر او فیسبوک پانو پته ده. او د دیوا په فیسبوک پانه تاسو د دیوا چې کوم ټی وی خبرونه دي دا هم نیخ پنی غکتې شی. او اوس وخت شوی دی سیمایز او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکی د زمونږ همکار مختار خلیل.
دا وخت د دنیا د ډیرو ملکونو سترګې د پاکستان نوی مشر عمران خان ته دي چې د به قسمه قسم لانجو کې غیر پاکستان څنګه وړاندې رواني. نن د امریکای په مشهور ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې هم په دې موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د عمران خان لومبه ازمیخت د پاکستان مرصفن معیشت. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان د تیرې میاشتې په متنازع انتخابونو کې د کامیابیدونکې پارټۍ تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې د پکم اورد وزیر اعظم جوړ شو نو د پاکستان د ریخي معیشت د بیا ګنڈلو کار ته به لاس اچي. مضمون لیکي چې د پاکستان موجوده تجارتی خساره د اتلسو ارب ډالرو یو خطرناک حد ته رسیدلې ده، ځکه چې د ملک نه بهر ملکونو ته کیدونکې برآمدات په ټپه ولاړ دي. هر کله چې د بهر ملکونو نه د درآمداتو یو بهیر په پاکستان رامات ته د کمو د لاسه چې پاکستان کې ګرانی دومره زیاته شوې ده چې د امروزه استعمال د سیزونو خریداري د عام وګړي د وس نه بهر شوی ده. د پاکستان په 40 کروڑ آبادی کې صرف 10 لک خلک ټیکس ورکوي. بل طرف ته ترهګرو ته د پاکستان په لاره د تلونکو پیسو د لارو چارو په بندولو کې په پاتې راتلو پاکستان د عالمی مالیاتي ډلې د شکمنو ملکونو په فهرست کې لیکلی شوی دی. په داسې حالاتو کې به نوي وزیر اعظم لا سکول وي. مضمون لیکي چې پاکستان د چین او د عالمی مالیاتي پنګې ترمنځ هم ګیر دی، ځکه چې پاکستان د خپلو مختلفو درنو تعمیراتي منصوبو لپاره چین نه په اربونو ډالر قرض اخلي. پاکستان کی د چین اقتصادی منصوبو پاکستان د خساره د جوړی کندې په غاړه ودرولې دي. پاکستان باندې قرضې دومره خطرې دي چې اوس ور سره د واپسی اداګې د پاره هیڅ پیسې نشته. په دې سبب پاکستان سره IMF ته د قرض د پاره د خواست کولو نه سیوا بل چاره نشته، او قرضه به هم د کال 1980 نه را پدې خو د اخیستونکو ټولو قرضونه یو په 2 لک زیاته اخلي اله به چرته کار روانيږي. خو په دې حالاتو امریکا خوشحاله نه ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی پومپیو عالمی مالیاتی پنګ IMF ته خبرداري ورکړی دی چې پاکستان له قرض ورنکی، ځکه چې پاکستان په دې ځان د چین د قرض نه خلاصي. دا خبره دی معلومه وی چې د IMF په غلا کې زیات رقم تل د امریکې پروت وی. په دې سبب د IMF په فیصلو د امریکې زیات اختیار وی. و نیویارک ټایمز لیکي چې د دې ټولو بې خوندو حالاتو باوجود د پاکستان معیشت تیر کال د 15% نه زیاتې درجه ته اوچت شوی وو. یو نامتو اقتصادي ماهر محمد سهیل وایي چې حالات خنه دي. دی وایي کې دی شي چې اقتصادي پرمختګ په تیندکونو شي، د منافع شره به اوچتیږي او نتیجه به سخت ګرانی وي. نیویارک ټایمز لیکي چې پاکستان کې په مالی حالاتو اختیار لرونکي سیټان عمران خان خوخی، ځکه چې څنګه د دې پارټۍ د غټات خبرونه په خوریدو شو ورسره سم د ډالر نرخ پر راکوزیدو شو او د پاکستان سټاک بازارونه په خطو شول. اخبار لیکي چې د تیرې میاشتې په عامو انتخابونو کې د پاکستان په فوز د مداخلت کول ډیر تورونه پوری کیږي. تجزیه‌نگاران وایي چې خفیه ادارو عمران خان را وړاندې کړي او د عمران خان مخالف کسان ناکام کړي دي. خو د عمران خان ملګری وایي د پاکستان دو لوی سیاسي پارټوله په دوی د بډو رشوتونو د الزامونو لګولو په سبب ماتي ورکړی ده، او اوس تنه خلک تم لري چې د ملک نه به د بډو رشوتونو نغې اوباسي او یو ډیره مساوي معاشره به قائم کړي. د کامیابی په خپل لومړي تقریر کې عمران خان پاکستان نه د یو اسلامي فلاحي مملکت جوړولو د خپل پوخ نیت څرګندونه کړې ده.
دا د وی او ای ډیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا دیوا نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. څو شیبو کې به بی بی شیرینه پروګرام پیل شي. نن به د پروګرام قربانوي زموږ همکاران وګمه جالوان او اشفاق مومن. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې او فیسبوک د لارې د بی بی شیرینه پروګرام چې دینو دی کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-004-03 او ویډیا نمبر دی 0800-005-090. اوس ورځو یو بل رپورټ رخته. ناټو ویلی په افغانستان کې د اتوار پر ورځ په یو ځانمرګي برید کې درې بهرني عسکر وژل شوي او په دې کې د یو امریکایي په شمول دوه افغان سرتیري ژوبل شوي هم دي. او خو د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي افغان پوسټ تسلیم شوي د داعش ډلې کسان دي محاکمه شي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
افغانستان کې د بهرنیو نړیوالو ځواکونو د اتوار یک شنبه په ورځ ویلي چې په یو ځانمرګي برید کې د افغان ځواکونو سره په غزمه بو درې سرتیري وژل شوي دي. ناټو ویلي په برید کې یو امریکایي په شمول دوه د افغانستان سرتیري ژوبل شوي هم دي. په افغانستان کې د امریکایي فوج مشر جنرال جان نیکلسن په یاد پیښه کې د سرتیرو په وژنه د هغو د کورنیو سره د خواخوږي څرګندونه کړې ده. ناټو ویلي دوی د وژل شوو سرتیرو پیژند کلو نه ده څرګنده کړې. خپل هیوادونو ته به د دوی شناخت ښکاره کوي. ناټو د دغه برید د ځای په اړوند سندي ویلي، خو د ناټو د بیان زه 100 ساعت وړاندې طالبانو ادعا کړې وه چې په پروان ولایت کې د امریکایي سرتیرو کاروان پادف کړی دی. د طالبانو ویاند د اتو امریکایي سرتیرو د وژلو ادعا کړې، خو دوی زیاتره هم د زیات مرګ شوبله اړولو وای. بلورته داعش په پکتیا ولایت کې د جمعې په ورځ د شیعهګانو په جماعت د برید ذمواري منلې ده. د پکتیا په مرکز ګردیز کې ترسره سوي برید کې 15 کسان وژل سوي او تر 90 زیات ژوبل سوي وو. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن ویلي چې داعش ډله په سترو بشري جرمونو کې بوختي او افغان فوج ته تسلیم سوي د داعش ډلې کسان دي محکمه سي. د بشري حقوقو د خپلواکه کمیشن ویاند بلال صدیقي د دوی سره د اتوار یا یک شنبه په ورځ په خبرو کې وویل چې داعش ډله په داسې جنگي جرمونو کې اخته ده چې د بخښلو وړ نه دي او د دې ډلې د بشر ټول قوانین تر پښو لاندې کړي دي. ښاغلی صدیقي وویل دغه وسله واله ډله چې په افغانستان کې په جګړه کې بوخته ده او داسې انساني جرمونه ترسره کړي دي چې ډیر خطرناک دي او د بیلګې په توګه سکولونو یا خونځیو او په عامو ځایونو یې بریدونه کړي. عامو لسی خلک ښځې او ماشومان یې وژلې. په عامو لسی خلکو یې بشري جرمونه کړي، د انسانیت په ضد هر ډول تیری کړي او مسؤلیت یې هم منلی دی. د بشري حقوقو د خپلواکه کمیشن ویاند افغان حکومت له عدلیه څخه غوښتنه کړې چې تسلیم سوي د داعش ډلې کسان دي محکمه کړي او په هغوی دي قانون جاری کړي. نوموړي زیاته کړه داعش ډلې جرمونه تر ټولو زیات ښکاره دي او وایي چې موږ غوښتنه ده چې عدالت د لاغوی سره قانوني چلن وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد راد منیش دیوا ته ویلي په جوزجان کې د افغان فوج تسلیم سوي د داعش وسلوال ملکی ادارو ته سپارل سوي عدالتي ادارې مسؤلیت لري چې د هغوی په ضد څه ډول اقدامات ترسره کوي. ښاغلی رادمنیر زیاته کړه موږ په دفاع وزارت کې د نظامی محکمې لرو، دا یوازې د فوج لپاره وي. د تسلیم سوي داعش وسلوالو په اړه موږ مسؤلیت خلاص سوي، هغوی مې ملکی ادارو ته وسپارل. دا چې اوس د قانون لمخې لاغوی سره څه ډول چلند باید ترسره سي. د یادونې وړ ده چې تیرونی د افغانستان د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې شاوخوا 250 تنه د داعش وسلوال د خپلو وسلو او د کورنیو له غړو سره د افغانستان فوج ته تسلیم سوي وو. افغان فوج ته د داعش ډلې د تسلیم سوي جنګیالیانو مشر له رسنیو سره په خبرو کې ویلي د تسلیمېدو وړاندې په جوزجان کې ځایي امنیتي چارواکو ورسره د ژوند د خوندیتوب ژمنه کړې وه.
کا مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003 ونوکي او مونږ سره ملګری شئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. قدر منو اوریدونکو سو شیبو کې به هم تاسو په دې سپو باندې ابي بشری نه پروګرام اوري په ریډیو هم او په ټي وي به هم ګوري. هغه اوریدونکو کې کتون کې چې سټلایټ ټي وي لري هغه ایشیا سیټ 3 00 میگا ہرٹس باندې دا پروگرام کتی شي او فیس بک پانا وی یو ای ڈی باندې هم تاسو بی بی شیرینا پروگرام نه خپنی غا کتی شي. وګما جلوان او اشفاق مومن بنند پروگرام قربان وی ورزو. یو بل رپورٹ رخت دا امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ په کال 2014 کې د خپل زوی د روسی وکیلانو سره د ملاقات دفاع کړی او یو وار بیا یې په امریکای میډیا سخت نیوکه کړی. د صدر ټرمپ مشر زوی ډونلډ ټرمپ جونیئر په دغه ملاقاتونو کې د صدر ټرمپ مخالفه او د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید هیلری کلینټن په اړه معلومات ترلاسه کړو. په دې موضوع باندې زموږ همکار شعیب زاده یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
د اتوار په ورځ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په کال 2018 کې د خپل مشر زوی د روسي وکیلانو سره د لیدو کتو دفاع کړي او ویلي دي دغه ملاقاتونه قانوني او په سیاست کې تل داسې شوي دي. د صدر ټرمپ مشر زوی ډونلډ ټرمپ جونیئر په دغه ملاقاتونو کې د ټرمپ مخالفه او د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید هیلری کلینټن په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. د خپل زوی د دغه ملاقات په اړه په خپل اخیری بیان کې صدر ټرمپ په ټویټر ویلي هغه ته د دغه لیدو کتو وړاندې پوره معلومات نه وو او زیاته کړې ده د دغه هیڅ نتیجې مخې ته نه وی راغلي. یو کال وړاندې صدر ډونلډ ټرمپ د خپل زوی او د روسي وکیلانو د ملاقات په اړه غلط بیان ورکړیو او زیاته کړې وه چې په دغه لیدو کتو کې د روس نه د ماشومانو امریکا ته د راوستو په اړه خبرې شوې وې. خو سمو د وروستو بیا د صدر ټرمپ زوی دا خبره منلې وه چې د دغه لیدو کتو بنیاد په دې خودل شوی او چې د صدر ټرمپ د کمپاین ډله به د میرمن کلینټن په اړه د تورونو ډک معلومات ترلاسه کړي او په یو برېښنالیک کې لیکلی وو چې د میرمن کلینټن پر ضد مواد ترلاسه کولو به ډېر خوشاله شي. صدر ډونلډ ټرمپ هغه خبرونه هم دروغ بللي چې ګنې هغه په دې خبره اندېښمن وو چې زوی یې په ټرمپ ټاور کې د غلي د کاته کوي. د صدر ډونلډ ټرمپ دا تازه بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د امریکا یو شمېر مطبوعاتي ادارې وایي د صدر ټرمپ پخوانی وکیل مایکل کوهن دې ته راضي شوی چې په امریکایي انتخاباتو کې د روس لاسوهنو پلټنو لپاره جوړ کونسل ته ووایي چې هغه د صدر ټرمپ د زوینه اورېدلی وو چې دغه لیدو کتو وړاندې خپل پلار خبر کړي. صدر ټرمپ په ټویټر یو وار بیا په امریکایي میډیا نیوکه کړي او ورته یې د دروغو خبرونو خپرولو میډیا یا فیک نیوز ویلي. صدر ټرمپ لیکلی چې د میډیا یو لویه برخه په بډو رشوتونو خبرونه نه ورکوي. د تیرو 1500 راسه د رابرټ مولر په مشرۍ کې دا پلټنې روانې دي چې آیا د کال 2018 په امریکایي صدارتي انتخاباتو کې روس لاسوهنه کړي، د صدر ټرمپ د کمپاین د ډلې د روس سره اړیکې وي، او دا چې صدر ټرمپ د امریکا ولسمشر په حیث په دغه پلټنو د اثر غورځولو هڅه کړې وه او کنا. صدر ډونلډ ټرمپ بیا بیا دغه ټول تورونه ردی. د اتوار په ورځ صدر ټرمپ یو وار بیا په دغه پلټنو نیوکه کړي او دغه یې وړخیزه بللي او زیاته کړې ده چې ټولې رښتیا خبرې ډېرې په تیزۍ سره مخې ته را روانې دي. صدر ډونلډ ټرمپ یو وار بیا د امریکا په مطبوعاتو سخت نیوکه کړي او زیاته کړې ده چې دغه ټول له خطر ډک او ناروغ دي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈیوا پر انٹرنیٹ ہم کتلی او اوری دلیشی
پتہ دا وی او ای ڈیوا نیوز ڈاٹ کام
ہیر یہ نکڑے
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دی اوس باندې کو هی وې داریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې
د مذهبي ازادۍ د ودې لپاره په واشنگټن کې اوسوس شوی یوې وزارتي غونډه کې د مذهبي تشدد د مخنیوي او د مذهبي ازادۍ د یقیني کولو په لارو چارو غور وشو. د دې غونډې کوربه ملک امریکا وو. په دې لړ کې د بحث یو موضوع ایران وو. په غونډه کې د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ لپاره د امریکې سفیر براون بیک هم ګډون وکړو. د خپل یو مرکه کې ویلي دي چې ایران د مذهبي تشدد لحاظ سره یو بدترین ملک دی. د ویلي دي چې په ایران کې د شیعاګانو نه بغیر نورو ټولو استوګنو ته مذهبي ازادي حاصله نه ده. په دې کې سنیان، بهایی، عیسایان، یهودی او زرتشت ټول شامل دي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو کالیفورنیا کې یو دستور کې خپل تقریر کې ایران کې د مذهبي تشدد یو مثال ورکړی دی. د ویلي دي چې تیره میاشت یو عام سړی ته چې د بس ډرایورو، د دوو بچو پلارو او د ګونابادي صوفي درویش نومي فرقې یو غړی و، د مرګ سزا ورکړی شوې ده. په دې د ایران د حفاظتي ځواکونو او د درویشانو ترمنځ د خونړۍ انښتې وشوي. وایي چې دته د وکیل نیوو اجازت هم ورکړی شوی نو. او افسوس چې د جون په 13 تاریخ سلاس نومي دغه تن په جیل کې پانسی کړی شو. د ریډیو فردا خبر دی چې د قومي سلامتیا خلاف تورونو کې پرتو 258 نورو درویشانو ته هم سزاګانې اورولې شوې دي. دوی باندې د فرورای په مظاهرو کې په برخه اخیستو د قومي سلامتیا خلاف د تلو تورونه پورې کړی شوي دي. د بشري حقونو د انجمنونو نړیوال فیډریشن په درویشانو چلیدونکي مقدمه په انصاف پورې خندا بللې ده، ځکه چې دا د بین الاقوامي اصولو او معیار داګیزه خلاف ورزي ده. په دې سزاګانو کې د جلاوطنۍ، کوړو وهلو او د اوږد قیدونو سزاګانې شاملې دي. د واشنگټن د غونډې په لومړۍ ورځ د امریکې د خارجه چارو وزیر پومپیو غونډې ته لیږلي خپل یو لیک کې ویلي دي چې د صدر ټرمپ حکومت د مذهبي ازادۍ په معامله کې ډېر جذباتي دی، او نه یوازې په ایران کې ولې په ټوله دنیا کې هر ځای کې مذهبي ازادۍ ته وده ورکول غواړي، خو په دې لار کې هر ملک ته ډېرې مسلې پرتې دي. ښاغلي پومپیو وویل چې نورو ملکونو له پکار دي چې د مذهبي تشدد د مخنیوي په کار کې مونږ سره ملګري شي، چې دا شان په ګرد دنیا کې د مذهبي ازادۍ لپاره په شریکه کار وکړو.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره، خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا به پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.